ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو دوه پرلپسې خپرونې د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې په کابل او خوست کې پرون د وژل شوو ځوانو خبریالانو پر مسلې پکې بحث کېږي. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پایلو. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل:
در قدم اول تسلیت میگم به همه مردم افغانستان. شهادت 21 تن از هموطنان ما را روز گذشته که در جمعشان 10 نفر ژورنالیست ها بودن، یک جنایت علیه همه مردم افغانستان و خصوصا خانواده رسانه‌ای و ژورنالیست ها بود. در این حال مسئولین محترم امنیتی با در نظر داشت تکرار حوادث ایجاب میکنه که بیشتر از آنچه کردن در اینجا توجه داشته باشن.
خاغلی عبدالله دغه راز وویل چې نن یو ساعت وروسته به د ملي امنیت شورا په دې اړه غونډه وکړي او د رسنیو او د حکومت د ګډې کمیټې د تېرې ورځې د غونډې پر سپارښتنو به غور وکړي او هم به د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات وکړي. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه نن مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د کابل د پرونی برید دو نور قربانیانو د ازادي راډیو د خبریالانو عباد الله ننزی او فرشته محرم دورانی جنازی پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوی وې. ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبریالانو د پرونی برید چې د وژل شوو نه خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل د دغو دو ځانوژونکو حملو چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی ډېر په غوسه کړی دی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي، یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وویل کمزورو شوو یاغي وسلوالو په افغانستان کې خبریالان د دې لپاره په نښه کړي چې په اکتوبر کې لرایه ورکولو مخکې د انتخاباتو روانه پروسه زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم دغه حمله غندلې او هغه وحشیانه او نه توجیه کیدونکې بللې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللی و، د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رسنۍ په راتلونکي کې له حملو خوندي کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې اوس وخت دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي هیات بللی دی. ګڼو نورو لورو هم په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په کلکه غندلی دی. دغه راز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خبریالانو ټولنو په غونډو کې د کابل د تېرې ورځې د خونړي برید د غندنې تر څنګ د وژل شوو خبریالانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم ترسره کړل چې دغه لړۍ دوام لري. په شبرغان کې خبریالانو په کابل کې پر خبریالانو ځان وژونکی برید وغانده او د صبر لسمې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله. په کندوز، غور او کونړ کې هم د کابل د تېرې ورځې برید چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل شو. په کونړ کې په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر فضل واحد افکاری وویل خبریالان بې پرې کسان دي چې خپل ولس له مهمو پیښو خبروي او باید په جګړه کې په نښه نشي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي، او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي.
د افغانستان د خبرلانو او د رسنیو مدافع ډلو د ثور لسمه په افغانستان کې د رسنیو لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ نومولې او ویلي دي چې هر کال به په دې ورځ د رسنیو د وژل شوو کارکوونکو یاد تازه کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې له حکومته غوښتي دي چې د ثور لسمه د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسما په جنتري کې شامل کړي. د ټولنې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللي چې د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي، خو امریکا یې هرکلی کړی او د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنګټن ته د ستنېدو په مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د څو کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود خو انکار یې کاوه. پومپیو زیاته کړه چې د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه، بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یوه خبري غونډه کې وویل تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په جاپان کې په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بلاستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنگټن کې د فرانسې سفیر په ټویټر لیکلی دي چې د ایران د پخوا زمانې د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقې پر ضد نه، بلکې په ګټه یې دي. نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي، د پښتنو یو لس د امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی. دغې ورځپاڼې نن وویل په دغه لس کې چې یوه کاپي ترلاسه کړې بېلابېلې پوښتنې لکه یو کال مخکې د اف بی آی یا د پولیسو د فدرالي ادارې له ریاسته د جیمز کومي د لرې کولو لپاره د ټرمپ انګېزه څه وه یا د ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسانو سره څه ډول اړیکې ټینګ کړي وو شوي دي. نیویارک ټایمز وایي په دې اړه چې آیا ولسمشر په خپلو اقداماتو سره د عدالت مخنیوی کړی که نه، او آیا له هغه سره د مختلفو مسایلو په اړه مرکې وشي، څېړنې ته تر اوسه لیوالتیا زیاته ده. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووزي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې څارنه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې واکمن ګوند ښایي د دغه بهیر د بې لارې کېدو هڅه وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې په زرګونو کسان بیا د ارمنستان پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې دا خپرونه البته او بل خپرونه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې وه. دا ځل هم د ځوان فکر په دواړو خپرونو کې چې په ګډه یې مخته وړي د کابل له سټوډیو زما همکاران نصرت پارسا او رحمت الله افغان په اکرام الله اکرام وبخی په کابل او خوست کې د وژل شو ځوانو خبریالانو پر موضوع خبرې کوي. لکه څنګه چې خبریاس پرون په کابل کې د نهه ویشتو وژل شو کسانو په ډله کې نهه خبریالان هم وژل شول، د نهو خبریالانو په ډله کې هم درې خبریالان د ازادي راډیو کارکوونکي وو. دغه راز د بی بی سي یو خبریال هم پرون په خوست کې د نامعلوم کسانو په ډزو وژل شو. دا پروګرام تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې برخه واخلئ او په دې اړه نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. نور زما د کابل همکاران اکرام الله اکرام او نصرت پارسا دا پروګرام په ګډه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي په دې هله چې 13 اونۍ در باندې په خوشي او خوشحالي سره تیر شي وي. د ځوان فکر او فکر نو په دې اونۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او از ما همکار نصرت پارسا هر کله کو وخت 2 بجې او لس دقیقې دي د ماسپخین تر سلورو بجو له تاسو سره یو په دې خبرونه کې. لکه څنګه چې مخکې نوري سی یادونه وکړه، نن په دې خبرونه کې او د خبرونه مو د پرون ورځي د لستانو چې په دوه بلابلو پیخو کې شهیدان کړل شول په کابل او خوست کې د دوی ژوند ته ځانګړې کړې ده. په دې اړه به خبرې ترې کوو، د دوی خاطرات او د خپل همکارانو سره به غږیږو او همدارس تاسو به هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخلئ. تشکر از همکارم آقای اکرام لا اکرام. و با تاسف که امروز در مورد برنامه ما اختصاص دادیم در مورد همکارای ما که دیروز به شهادت رسیدن و همچنان شمار دیگی از خبرنگارانی که از رسانه های دیگه جام شهادت نوشیدن. دیروز دقیقا نمی تایمی بود که از دفتر ما به شفخانی وزیر محمد اکبر خان رفته بودیم و در اونجا سباون کاکر همکار عزیز ما در عملیات خانه بود و امیدواری ها خیلی بلند بود که همه خون اهدا کردن، حدودا 12000 سیسی خون جمعاری شده بود. دکترها امیدواری میدادن که کاکر عملیاتش به خیر سپری میشه، اما حدودا 20 دقیقه کمتر از تایم کنونی، 20 دقیقه بعدتر البته، خبر شهادت کاکر بر ما رسید که خیلی غم انگیز بود. در کنار از دو همکار دیگه ما هم عبادالله هنانزایی و محرم دورانی به شهادت رسیدن. کسایی که دیروز به شهادت رسیدن فکرای نو، فکرای جوانی بودن که در رسانه‌های افغانستان کار کرده بودن، خصوصا در رادیو آزادی سیتنشان کار می‌کردن. برنامه ما را اختصاص دادیم روی همین موضوع و شنونده‌های عزیز شما می‌تونید که در برنامه، در جریان برنامه تماس بگیرین. یعنی تا ساعت 4 با شما خواهیم بود. شماره تماس 0782 و 0799 20 35 40. همچنان مهمانان را در استودیو از همکارای ما داریم و مهمانای دیگر از بیرون دفتر خواهد داشتیم. آقای رحمت الله افغان فعلا در استودیو با ما هستن، همکار خوب ما، که ما اینا در کنار یک میز هستیم و در اتاقی که سبون کاکر هم با ما یک جای کار میکرد، و سعدی زاهل همکار خوب دیگی ما که اینی هم در یک اتاق با محرم دورانی اینی دفترشان بود. مهمانای ما هستن، اما پیش از ای که ما برنامه را با مهمانان صحبت بکنیم، یک گزارش در مورد مسئولیت خبرنگارا و نگرانی از حفظ جان خبرنگارا همکار ما رحمت الله افغان تهیه کرده که با هم بشنویم، بعد دوباره با شما خواهیم بود.
په افغانستان کې له آزادو رسنیونو د ملاتړ اداره یا نیوای چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګلو ته وسپارل سي. موجب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یوه باوري او تاثیر لرونکې پالیسي چمتو کړي.
هغه
وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي، څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تېره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بېلابېلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 30 کسان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرانیو ترهګریزو حملو کې په وژل سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عبادالله هننزی او محرمه دورانی هم شامل دي. د کابل د پرانۍ پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د دوشنبې په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لورې ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنګي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پریکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپل خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل سوي خبریالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای که وضعیت ته پام ونیسي روان کال به خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر تاسو په خبره کوم واسطو به واسطه خبر نه کوم.
بیرته زبېته په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ، مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړي دی، که د ملت ملاتړي سم نه ټول نن دي حساب سم دي چې په مخدوونه سوي دي چې کریکټ فوټبال
باز ډېر بهودا مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو، ته په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو د ځوان فکر ونیز خبرونه ته غوږی استل غسنګ مچ مخ کې ووري د خبرونه د ژورنالیستانو ماغه ژورنالیستان چې پرون په کابل او خوست کې په دوه بیلابیل او ترګری زبریدونو کې خپل ژوند لا سور کړ د دغه خبر اعلان ژوند ته ځنګړی شی په ځنګړی ډول د ازادي رادیو هغه درې ځوان خبر اعلان چې په دغه پیخه کې وژل شو سباون د دې ترڅنګ سباون کاکړ البته عباد الله حننزی او فرشتہ محرم دورانی د دغه حملی قربانیانو د ازادي رادیو د خبر اعلان چې سباون کاکړ نومیدو دیرش کال لا عمر درلو د خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه جوړول د دې ترڅنګ شهید سباون واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي رادیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل، خو 13 ورځ دوشنبه د سور په لسمه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللو چې په خپل د انتحاري حمله قرباني شو. ل سباون کاکړ څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبدالله حنان زید تلی په لومړی نیټه 22 کلن کېده. په ازادي رادیو کې د کار دوه کاله له هم نو پوره شوی. نوموړي واده کړی او ماشومان نه لرل. حنان زید د مخدره موادو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. فرشتہ محرم دورانی ته تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي یعنی نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند سپارل شوی و چې مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. تکل شوی و چې اغلی محرم دورانی رسمن د مئی د میاشتې له 15 نیټې له ازادي رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی ویل دا غواړي چې د اسلام هغه سیره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې نه بلکې سپیشلی ماهیت خلکو ته وخایي. دورانی ته د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ځانګړي ونیزي پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې وه. درنو دوستانو، که تاسو هم غواړئ په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، 0 9 0 5 0 0 0 او د دې ترڅنګ 0 2 2 2 5 5 5 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. فایل به له افغان صاحب نو کوله څنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه چې موږ سره خپل درانه همکاران هم په سټډیو کې دي، دوی به د خپلو دغو شهیدو شوو همکارانو په اړه خاطرې له تاسو سره شریکې کړي. د دوی د ژوند په اړه به غږیږي، د دوی د بوختیاو په اړه به غږیږي. افغان صاحب ستړی مو شي، هرکلی. فایل کاکړ صاحب نه کو تاسو سره نږدې پاتې کېدو وروستۍ خبرې هغه وروستۍ حالت که تاسو ته در یادېږي په کوم حالت کې سره مخ شوی.
اکرام صاحب تاسو ته، همدارنګه پرسه صاحب ته، زه په خپل وار سره سلامونه، همدارنګه د همدغه شهیدانو تسلیت وړاندې کوم، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو تسلیت وړاندې کوم. خدای دې دوی وبخي او خدای دې موږ تاسو او د کورنۍ وارثینو ته د زړه صبر ورکړي. رښتیا هم چې نن یې 15 کاله د په ازادي راډیو کې پوره کېدل، په لومړۍ ورځ چې د ازادي راډیو ته راغی ډېر صمیمي وو. ما ته کوم مشرانو وویل چې د سره په سټوډیو باندې وګرځه او یا لومړي کارونه دي، دا سټوډیو سره بلد سي، مایکروفون سره بلد سي. که څه د رسنیو کې کار هم کړی و، خو بیا هم هر رسنۍ ځانته سیستم لري. کله به چې یو شی موږ ته تشریح کاوه، د مایکروفون د سټوډیو او د پلی کېږي او داسې غږ ثبتېږي، په ډېر ځیرکۍ او په ډېرې هوښیارۍ به غوږ نیولی و. یعنې کله به چې وروستۍ پوښتنه راغله، بیا به پوښتنه کړه ده، یعنې پوښتنه یې نه کړه تر څو پورې به ځان چې مطمئن نک. نو خبرې خاطرې ډېرې لرم. تا چې یادونه وکړه، وروستۍ خاطرې دا و چې په کومه ورځ چې دا شهید کېده، یو ورځ مخکې زه کمپیوټر ته ناست وم، د شا لخوا راغی، د یو عدد بلم و. کله چې دی راته همکارانو به کار په دې اوږې به لاس ور کېښود، یعنی هیڅ همکار نه غوښتل زیار او تکلیف ورته ورسېږي، فقط په دې اوږه به لاس ور کېښود، لاس ته راکړه، چې لاس به دې ورکړه، لاس به ټینګ کړه، خدای په امان، ستړی مه سي. یعنی زه ورته جګېدم، زه د اوږو کې سې ونیم ټینګ یې کړم، ماته به نه جګېږي، هېڅکله به هم نه جګېږي. خو زه به بیا هم یو دوست یو ملګری دی، ورته جګ سوم، غېږ مې ورکړه، هم غېږ یې سره ټینګ کړو، نو په غوږ کې راته وایي چې هور وروره، تاسې خو په بله اونۍ د شکر پروګرام جوړ کړی و، پاتې سه دغه جمعه کې د شکر پروګرام جوړ کړئ، چې ولاړ شو د شکر پروګرام. دی د شکر ډېر زیات شوقي و، ډېر زیات شوقي و. په یو شکر ته راسره وي، نور همکاران هم راسره و، ننګرهار ته تللي و، کامې ته ولاړو، بیسود ته ولاړو، خطرې ته اتم یاد. خو وروستۍ خبرې دا راته وه، وروره، په شکر جوړ کړئ، دنیا دو ورځې ده، او چې شکر ته ولاړ شو.
و و مو برنامه تفریحی که قرار بود بریم خیلی اصرار میکرد مرا، هم هرچند من به یک مریض داشتم وعده کرده بودم که امرایت میرم، اما این وعده، یعنی متاسف هستم که نتانستم این وعده را پوره بکنم. خب تماس های شنونده ها را خود داشتیم در این برنامه، همکارای تکنیکی ما را خواهش میکنیم تماس های عزیزان شنونده ما را وصل بکنن. بله سلام علیکم. بله سلام با شما.
زمونه سداری زده هم دی پاکیانا و دا دی غمجنی پیخی، یعنی دا یوازی دستات و دپارا نو دا دی که یعنی دی طول افغانان پی خپا دی و من کم در سرا خپای و دوی تا دی کورانهی تا صبر جمیل غالم، یعنی دونا خپایی که آقا خبر خبره نشو کولی زیتی دونا پی خپای پرون دیسا او چاکی کلی او چاکی پا کلاسی خوری دی نسی برگی و برگی جنازی کورتا ورطرا وستره که چی دی پردو پا دی چې دا د چا وزل څنګه دي، د چا مړ کول دي، د ګناه خلکو وزل څنګه دي. بس زه دې کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وړاندې کوم، خدای دې داسې تاسو نور وساتي.
ډېره زیاته مننه ورور، کور ودان، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ.
تماس دیگه هم داریم بخواد. بله سلام علیکم.
سلام، جوړ په خیر، څوک له کومه ځایه؟
سلام احمد، سلامونه نیکی دې. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
کورم عباس دورم، خبگان خود پور افغانستان خبر خو خبر بدا کهو چه ما صدق کسانی چوک دی منگو خود چه پک صدق کسان آقا چوکی چه منگو پو وطن که جنگ واری او جنگ کهی لکه امریکا ما صدق دی کسانو چه منگو دولت ما دی کسانو طالبان ما صدق دی چه دی کسانو منگو داشت وصوایی چه در نریوان کولنه پدی که چوایی در ملل متحد پکی دی یا امنیت شورا ولی داسې غاتله ده په جای باندې ناسته ده. موږ د هغو نه مرسته غواړو چې زموږ وطن کې مرسته وکړي. وسلام په اطلاع.
ډېره زیاته مننه،
تشکر از همدردی هماتن ما.
پارسا صاحب، دې اورېدونکو یادونه وکړه په ورسیو کې په نړۍ کې د خبریالانو د مدافع زیاتره بنسټونو دغه بحث راپورته کړی دی، ویلي دي چې دوی به یو استازی، البته دا استازو یوه ډله وټاکي تر څو د جنګ له ښکېلو غاړو سره او د نړۍ له هغه سوپر طاقتونو سره وغږېږي تر څو د ژورنالستانو ژوند خوندي کړي. او همداراز په دا تېر ولس کلونه چې دي په دې کې یوازې د دغه تېره ورځ د ژورنالستانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. نو کار روان دی، فکر کوو چې انشاءالله نتیجه به ورکړي.
افغان صاحب، میخوایم در مورد ای بپرسیم که کاکر بیشتر رویدادهای تروریستی، حملات انتحاری را پوشش میداد، در کنار از اینکه برنامه های اجتماعی و ورزشی بسیار خوب تهیه میکرد. وقتی که از رویدادهای تروریستی زمانی که با کمره میامد و دفتر، چگونه میافتی او را؟ یعنی با چی یک احساس وارد دفتر میشد؟
طلبه چې موږ دوی خبری پوښښ لپاره ولاړو، دی به د کامرامن په صفات باندې، نو زیاتره به د موږ سره له دې لارې چې به تللو، هلته به د خپل وړکتوب د کلیوالي ځوان په اړه باندې کیسې کولې، خندل، بیا پخوانۍ خاطرې به یادولې. خو کله به چې برنامې نه بېرته راغلو، او برنامه لکه مخکې ستا یادونه وکړه، داسې ناوړه پېښه به وه، خونړۍ پېښه به وه، انتحاري حمله به وه، وژنه به وه، نو بلته به چې دفتر ته راغی، ډېر به د ستړیا احساس پېکي، یو رقم داسې یو سل بېښ کلو دا په وطن کې څه تېرېږي. خدای موږ د څه لپاره پیدا کړي، خدای په دې وطن ته رحم وکړي. یعنی ډېر زیات به متاثر کېده، داسې دین نیم ساعت لپاره به دی کرار ناست، نو وروسته به په کار شروع کوه، بیا چې کار باندې به شروع کوه، په کار کې ډېر زیات له احتیاط نه کار اخیست. حتی د وړکۍ موضوع لپاره به دوه ورې د پوښتنه کړه، حتی درې ورې پوښتنه کړه. ما درته یادونه مخکې وکړه چې کله به له یو برنامې له یو ناوړه یا غمیز نه بیرته راغی ډېر زیات به ستړی ستومانه وو د وطن په حالات.
افغان صاحب وروسته به راځو د موږ سره د ختیځو ولایتونو د لیکوالو ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې منشي او خبریال رحمت الله زیارمل همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې له ننګرهاره وصل دی. زیارمل صاحب احساسات به راواخلو په دې برخه کې. زیارمل صاحب ستړي مشي برنامې ته. زیارمل صاحب که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني. زما غږ اورئ زیارمل صاحب؟ زیارمل صاحب زما آواز اورئ؟ فکر کوم د زیارمل صاحب په لیکه. زیارمل صاحب که زما آواز اورئ خبرونه ته ستړي مشئ. فکر کوم د زیارمل صاحب
دقیقه بعد اینا را خواهیم داشت روی خط تلفون. مشکل تکنیکی وجود داره. خب صحبت ها را با سعدیه زاهل در مورد همکار عزیز دیگی ما که به شهادت رسیدن بانو محرم درانی در مورد اینا معلومات بتین که چی خاطره های از اونا دارین و در کدام بخش کار میکرد. آیا اولین برنامهش تهیه کرده بود یا نه؟
خب تشکر. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های عزیز و همچنان تسلیت عرض می کنم به خانواده های شهدا و خانواده های همسنگران و هممسلکانم. محرم جان مدت دو هفته می شد که امرای ما نو پیوسته بود به رادیو آزادی و می خواست که در برنامه پردیسر برنامه زن و زندگی در بخش پشتو باشه. در مدت 14 روز یا 13 روز این دختری که در شعبه امرای من یک جای بود صرف مصروف مطالعه کردن بود و مصروف نوشتن بود و زیاد علاقه مند بودک و زیاد خوشحال بودک که در رادیو آزادی آمدک و امرای ما هم کار شدک و زیاد وقت که آمد از من پرسان میکرد میگفتک که من میخوایم راجع به برنامه کم بدانم که برنامه چیگونه هست با وجود که قبلا آگاهی داشت. در رابطه به روند برنامه کمک معلومات ما برش دادم و یک کتاب زن بوده زن افغانستان او را برش دادم گفتم تا که پارتنر بخش دریت میایه عفیفه جان ساکب او تا از مکد زیادتر میفهمد چون پرودیوسر برنامه بخش دری است. خودت میشه که این کتاب مطالعه کنی و یک کمک راجع به زنا بدانی.
یک زندگی ببخشین اکرام صاحب یک زندگی بسیار تراژدی داشتن و شما به خانیشان رفته بودین. میشه قصه بکنین از زندگیشان چگونه زندگی داشت درانی؟
بله صبح که ما از دفتر خانه از خانه که دفتر آمدیم با جمع از همکارا رفتیم خانه سی همکار ما عبادالله انانزه سباوون و محرم جان. وقتی که رفتیم خانه محرم که رفتیم واقعا طرف پدر ری سفیدش دیدم، مادرش و خواهر و برادرش که اموجا ما بر تسلیت گفتن رفته بودیم. وضعیت زندگیشان چه قسم براتان بگویم، نمیتونم که از او حالت از او وضعیت ما براتان بگویم، ولی وضعیت اقتصادی خوب نداشتن و گفتن که تنها محرم بوده که ناناور خانوادهشان بوده، ماشه که میگرفته که نیمشه برای تحصیل خود مصرف میکرد و بقیشام اما مصارف خانواده رو میداده.
بسیار زیاد تشکر. آقای قرداش مسئول بخش برنامه های تعلیمی ما در بخش دری هستن، این را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. قرداش صاحب میشه صحبت های شما را هم داشته باشیم در مورد این واقعه المناک، خصوصا در مورد هنانزه اگر خاطرات داشته باشین شریک بسازین. میروانیم.
تشکر. ابراز تسلیت دارم به سه همکار خانواده، سه همکار پرکار ما سبا اون کاکر عبادالله هنانزه و محرم درانی، جای ایشان بهشت بر این باد. اینا هر کدام جایگاه به خصوص خود را داشتن، همه همکارانی بودن که گلهای باغ رادیو آزادی بودن. من نمیتونم اینا را ترجیح بدم به یک دیگه ایشان. عبادالله هنانزه به دو زبان پشتو دری نطاق بسیار ورزیده و یک صدای میکروفونی کی داشت که قابل شنیدن بود و همه دوستان از صدای زی راضی بودن شنونده ها. عباد الله انانزی هم در یک فامیل بسیار متوسطی زندگی میکرد، نان بیار تقریبا نان بیار خانه بود، یک قسمتی از زندگی را ای خودش یاشا و عباده میکرد. دیروز در شفاخانه امرجنسی پدر زیره که دیدم، آدم وقتی میبینه پدری پسر خود از دست میده چه حالتی می داشته باشه، اما این پدر که من دیدم فوق العاده بود. این پدر بسیار متفاوت از پدرهای دیگه بود. این پدر می گفت که عباد الله من به مهمانی رفتم. هر دوستش که می آمد برش می گفت که عباد الله به مهمانی رفتم.
مهمانی برگشت نپذیر.
بله
بی برگشت.
عباد الله یک شخصیت عجیبی داشت، دائم خندان بود. خود شما همه شما شاهد هستین، هیچ لب پرخنده ازی پیشانی ازی چین نداشت، همیشه پرخنده بود. همیشه هر چیزی که میگفتیم، هر موادی را که میدادیم با پیشانی باز قبول میکرد. گاهی بر ما نگفته بود که ما وقت ندارم یا پروگرامم زیاد است یا چیزهای دیگه. انسانی بود که باید نمیمرد که مرد. چاره نیست، مرگ چاره نداره. ما فقط یک شعر از شاعر معاصر حیدری وجودی را اینجا داشت کردیم که
مهربان
حیدری وجودی میگه ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آوار زمین تنگ نمی شد، گر دیده خود بین فلک تنگ نمی شد، روشنگر دلهای پر امید نمی گشت، گر ناله شامم سحر آهنگ نمی شد، امروز به سر منزل مقصود زدی گام، دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود. گفتی آقای وجودی جنگ هست، عامل همه چیز جنگ هست، اگر همی جنگ انتحاری همی نمی بود، امروز هم هنانزه داشتیم، هم محرم داشتیم و هم سباون داشتیم. حیف که امروز از دست ما رفتن.
متاسفانه که سه همکار ما در کنار ما نیستند. سعدیه جان، در مورد آخرین دیدار یا آخرین دفعی که با محرم دورانی دیدی خاطر چی بود؟ با میشه در این مورد هم قصه بکنی و در مورد از اینکه در کجا تحصیل میکردن؟
محرم جان محصل بوده که پنزای شرایط پوهنتون کابل بوده و روز یک شنبه زمانی که ما از دفتر میرفتیم، محرم جان دستکول خدا گرفت و گفته که خداحافظ تا فردا را، ما میایم انشاءالله بازم میبینیم و شما یکی دیگره. خدافیزی کرد و اونمو آخرین خدافیزیش بوده با ما.
امیو کنون همکار خوب دیگه ما آقای ایمل سنجیده، مسئول بخش نیوز ما، با ما پیوستن. آقای سنجیده میربانی کنین صحبت ها شما را هم میخوایم.
بسیار تشکر آقای پارسا. من به نوبه خود تسلیت عرض بکنم به خانواده مطبوعات افغانستان، به خصوص رادیو آزادی، و صبر جمیل برای تمام ما و کسایی که اهل مطبوعات هستند و به خصوص خانواده سه شهیدی که منصوب به رادیو آزادی بودند و به رادیو آزادی به شکل دشکال رابطه داشتند. عرض میکنم و یقین دارم که آن احساسی که ما دارم تمام همکارا و تا جای مردم افغانستان هم احساس مشابه دارن، به این معنا که سه جوان رشید و کسایی که استعداد داشتن، آرزوی بسیار بلند داشتن و آرزوهای بسیار خوب بر افغانستان و بر خودشان و بر خانوادهشان داشتن، متاسفانه در بین ما نیستن و به ابدیت پیوستن. آقای عبادالله هنانزی یکی از همکارای بسیار خوب و ورزیده و در این زمان فعال رادیو آزادی بود، قبلا در بخش نیوز رادیو آزادی کار میکردن بعدا در بخش اختصاصی که برنامه مبارزه با مواد مخدر بود توضیح شده بودند، ولی در کل همونطور که جناب قرداش صاحب هم یادآوری کرد، یک کسی بود که تسلط کامل به دو زبان داشت، زبان دری و پشتو و انگلیسی هم میدونست، و خوبیه که داشت اخلاق بسیار عالی، نیکو و در عین زمان متحد به کار و صادقانه کار میکرد. به این شکل سباون کاکر شخصی بود که همیشه لبخند به لبانش بود و ما فکر نکنم که در رادیو آزادی در جمع تیم ما شما و بیرون از رادیو آزادی در خانواده مطبوعات کسی از سباون کدام شکوا و یا گلایه داشته باشه، چون همیشه خندان بود و کارا را به مشغلی که حجاب میکرد انجام میداد. و همکار جدید ما البته که دوره آموزشیش بود به رادیو آزادی خانم فرشته محرم دورانی که قرار بود به رادیو آزادی جذب شود و مسئولیت یکی از برنامه‌های مهم رادیو آزادی را به عهده بگیرند، واقعا در داور است و این درد ما همیشه با خود خواهیم داشت. ما به نمایندگی از دفتر کابل رادیو آزادی یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم و خود با فامیلای از همکارا شریک میدانیم و این درد فکر میکنم که همیشه ما با خود خواهیم داشت.
آقای سنجیده، این واقعا همه ما میدانیم، میشه شما بگین که چقدر کم بودی اینا احساس میشه در دفتر و آیا ممکن است که جای از اینا را کسای دیگه بتانند پر بکنن از لحاظ معنویت، از نگاه دانایی که اونا بیشتر داشتن؟
خب از نگاه معنویت قسمی که شما اشاره کردین، البته معنویت به این معنا که ما همیشه اینا را داریم با خود در قلب خود و جایشان البته کسی دیگه اگر بیه بر از جای جداگانه از نگاه معنویت خواهیم داشت، ولی از نگاه فیزیکی طبعا خب جوانای دیگه هم هست، کسایی هست که میخواین کار بکنن و میتونیم بگویم مبارزه بکنن با همی کار رسانه‌ای که ما داریم در افغانستان، تقریبا زیاد مشابه به مبارزه است. از نگاه فیزیکی شاید ما بتانیم جایشان را پر بکنیم، ولی از نگاه معنوی قسمی که در آغاز هم گفتم و شما اشاره داشتین، قرداش صاحب هم یادآوری کردن، بسیار مشکل است فراموش شون و یاد اقل.
در حادثه دیروز بیشترین قربانی رادیو آزادی داد کدام خلال در نشرات رادیو آزادی نیامد؟ یعنی سوال ما این است که رادیو آزادی مصممتر از گذشته و کارش ادامه خواهد داد؟
طبعا طبعا، البته این خب در افغانستان متاسفانه ما در کشوری که زندگی میکنیم در حال جنگ است، حتی ما بعد از جنگ هم گفتن هم میتونیم که بعضی گزارشات نوشته میکنن که افغانستان کشور بعد از جنگ، در حالی که ما در جنگ هستیم و هیچ وقت به مو اراده و قاطعیتی که ژورنالیستان نه تنها خانواده رادیو آزادی بلکه در به سطح افغانستان ژورنالیست‌ها تعهدی که دارن، همچون حادثات نمیتونه که مانع کارشون شو و حتما ادامه میتن و پر انرژی تر ادامه میتن.
بسیار زیاد تشکر سنجید صاحب، ممنونتان، سلامت باشید. دیر زیاد مننه سنجید صاحب، کورمودان درنو دوستانو، تاسی در زوان فکر او فکر نو و نیزی خبرونی تا غوگی هستی در خبرونه با در مازیگر تر سلور و بجو دوام لری، تاسی هم را سر پا دی خبرونه که برخا خستل شی 0199 شل 15 در سلویخ او بلش میره مو در 0212 15 پنزوس. لکسنگ چه ممخ که یادونه وکره نن پا دی خبرونه که هغه خبر اعلان په ژوند باندې غږیږي چې 13 ورځ په دوو بیلابیلو پیښو کې دوی په شهادت ورسیدل، په خوست او په کابل کې په دوو خونړۍ او پیښو کې چې لبد مرغه د ازادي رادیو درې همکاران سبون کاکړ، عبد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی هم د شهیدانو په ډله کې و. زیارمل صاحب را سره د کمال شاه، البته بلی ډیر زیات بخنه واړم کمال شاه را سره د کمال شاه زموږ د ویب په برخه کې فعال ژورنالیست، فعال کارکونکی دی، در سره په سټډیو کې دی. دا تقریبا زموږ د بل همکار چې 13 ورځ شهید شو سباون کاکل، نږدې دوست هم و، ډیر نږدې ورسره پاتې شوی و. لدنه به وورو کمال شاه، تاسو احساسات سدی په دیاله
لمړی تاسو او د رادیو ټوله اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، 13 ورځ زموږ لپاره یو ډیره دردونکې ورځ وه. په خواشینۍ سره چې ډیر نجدي دوست هم شهیدان سوال دو پیل جمله سخه یا و هم کارو چیو غارو و نریدی موش پا دفتر که طول همکاران یو خو بیا هم دا زینو ملگرو سره چی دا پرزله سره ورزی دا زر همکاران پاتیجی زینه سره پاتیجی نو کارو سه زما و دا وجه مشترک هم دا وجه کله کله بم د وطن پر حالات باندې خصوصا د خپل ولایتونو پر ځینو پیښو باندې خفقان کاوه او ځینې ستونزې به مو سره شریکولې او سره نږدې وو نسبت نور ته نور ډېرې خاطرې سره لرو
وروستي ځل لیدل او وروستۍ خبرې سوې ستاسې د دواړو
وروستۍ ځل مې دوه وارې ولیدی دې پلان په دفتر کې ولیدی وروستۍ ویډیو چیرته واستوله د بغلان ویډیو ایډیټ کړی و ټلیفون کې راته وویل چې دغه ویډیو واخله او همیشه به ویل چې مشره سلام بیا څو ورځې چې مې مخکې ولیدې په اوکراین کې مې ولیدې هماغته سره کښېنستلو ډېرې خبرې مو وکړلې خو موږ نه وو خبر چې دی به زموږ څخه جلا کېږي ولاړی او د موږ تشویقولو موږ به دی تشویقوی چې باید پرمختګ وکړو کار وکړو او څه چې مو په واسه دی هغه به چې وکړو خو قسمت من ورنو سر سوی رب دې بخشي
ډېر زیاته مننه که اوریدونکي لرو نو اوریدونکو ته به مو ورشو یو اوریدونکي لرو پر اساس
سلام علیکم سلام بر شما مهربانی کنین از کجا تماس گرفتین و صحبت بکنین
صداقت هستم از بودکست فانتیش میگرم
یک کم بلندتر اگر صحبت بکنین صدا شما را بسیار ضعیف داریم ما
بیادرتان اول کود به تمام مردم ملت شریف نجیب افغانستان این موضوع تسلیت عرض کنم بخصوص به خانه رادی آزادی و همکارای بسیار موفق و ورزیده ما که مثلا در هر اجتماع از هر نگاه غربت افغانستان با خبر می سازن بخصوص از جناب سروت صاحب از جناب ظریف نظر صاحب و دو تا همکارای دیگه ما به نام رویا و گودر زازه امروز تسلیت میکنم شما بزی همگی نباشیم که مثلا دشمنان وطن برادران به شما را شهید می سازه ولی ما که به جای ازی که مثلا ما دیگه گروه ها را محکوم کنم ما سران حکومت را محکوم میکنیم که هر روز ما قربانی میتیم اینا با ما تسلیح درد میکنن و پرچم افغانستان را نیمه افرشتی میکنن این درد مردم افغانستان را دوانه از خدا و لیاز قرآن همه کار بکنیم که دیگه همه سر اصل مطلب این چی قسم است که وقتی ما وارد شهر کابل میشیم
وختي وخت انټری ورته کوم شوی هیڅ څه ونه مشه لري زیاته مننه دا اوریدونکو احساسات خپل سرګند کړ بل اوریدونکو هم لرو د تبمور شو ګورو چې څوک دل کوم ځای بل سلام جوړ په خیر
وعليكم السلام ورحمت الله وبرکات
څوک خبرې کوي لکوم ځای
نوری
صاحب مهرباني وکي د تیرې ورځې د پیښې په اړه تاسو څه احساسات لرئ
واقعا ډېر خوشنون کې پېښه وه او یو پوښتنه لرم
مهرباني
پوښتنه مې دا ده د سباون کاکړ په اړه چې د کوم جوړېدو ځای کوم او څومره زده کړې
ډېره زیاته مننه کور مو ودان مونږ مخکې په دې اړه وویل سباون کاکړ د هلمند ولایت اوسیدونکو او تر د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي حسیب تلاش د ازادي رادیو د ویب د برخې ایډیټر را سره په سټډیو کې دی لدنه بم د همکارانو د ژوند په اړه پوښتنې لرو دا به هم را سره په دې برخه کې خپل احساسات شریکې تلاش یې سره مشي
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه خدای دې زموږ شهیدان وبخي د دوی روح ته خاتوي که زه غواړم د هغوی په اړه باندې خبرې وکړم د خبرونې وخت د اوسلي څخه ډېر لري خبره ده خو زه دومره ویلی شم زه یو له هغو کسانو وم چې په لومړیو شیبو کې دو دغه همکارانو ته چې سباون کاکړ ته او هننزی صاحب ته ورسېدم هغه د چې سباون کاکړ ما په یوازې په یو اکس کې په ټویټر باندې پیدا کړ په ټپي حالت کې وو او یو ورځ مخکې له دې نه زه دغه روغتون ته ورغلی وم نو د هغه عکس نه زه پوه شوم چې دا د وزیر اکبر خان روغتون عاجله څانګه ده نو ما لغپلو همکارانو سره دا شریک کړه او هغې ځای ته ورغلو. تر ټولو ټینګار دا و د هغوی کورنۍ سره مو هم ولیدل په هلته او د ډاکټرانو سره هم. تر ټولو لوی ټینګار دا و چې سباون کاکړ ښه دی او تر لسې دقیقې نورو به رخصت شي. د تر څنګ ما هننزي صاحب په اړه باندې هم اندېښنه درلوده او پرله پسې مې د ده ټیلیفون ته زنګ وخه چې له بده مرغه همکار مې وویل چې زما ټیلیفون ته ځواب راکړ او هغه شهید شوی دی. نو وروسته له هغې د سباون کاکړ له حالت نه ډېر ډاډه و او فکر مو کوی چې دا ټپي دی نو انشاءالله ډېر زر به ښه شي. نو د هغې نه وروسته زه ورغلم ایمرجنسي روغتون ته. تر ټولو بد حالت خو دا دی چې تاسو خپل دوستان په داسې یوه سرد خونه کې یا د مړو په خونه کې ولټوئ چې او هغې هویت تشخیص کړئ چې په هغې کې ډېر نور کسان هم دي. دا ماته ډېر سخته تمامېده. هلته ورغلم هننسی صاحب مې هم ولید چې دا شهید شوی و. د هغې نه وروسته زموږ د درېیمې همکارې میرمن دورانۍ اول هم موږ ته راورسېدی چې دا هم شهیده شوې ده. دا ډېر یو لوی درد و. زه فکر کوم هیڅ یو کس ته به یو هیڅ یو انسان ته به د دې نه ډېر لوی درد نه وي چې د خپلو همکارانو لپاره د خپلو دوستانو لپاره د ښه تابوت په خوښولو کې ډېره هڅه وکړي چې دا کار یو له هغو کسانو چې په دې کار کې ونډه درلوده او ډېره هڅه یې کوله چې د خپل همکار لپاره ډېر ښه تابوت په ښه اندازه تابوت او د دوی دغه ځوانۍ ته په کتو باندې
تلاش لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه تاسې تقریبا ډاډه وئ مطمئن وئ ځکه تاسو ته ویل شوي هم دغسې و. زموږ زیات شمېر همکاران هم دغه نظر لري او فکر کوي چې د سباون کاکړ په برخه کې ډاکټرانو شاید یو څه ناسه بېغوري کړي وي. تاسې عمل ته په سیمه کې وئ
که څه هم موږ ونه کولای شول چې عملیات خونې ته ننوڅو ول په دې چې وضعیت هغسې برابر نه و چې او چا ته هم اجازه نه ورکول کېده چې موږ عملیات خونې ته خودر عملیات خونې تر دروازې پورې زه ولاړم. هغلته ډاکټران چې راوتل هر یو نه ما د هغه پوښتنه کوله او هر یو ډاکټر دا ویلي چې تاسو د نورو وضعیت له دنه ډېر بد دی تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ دا جوړ تیار دی یوازې پښې ماته ده او دا به وروسته موږ عملیات کو هغه لومړنۍ مرستې موږ ترسره کړي دي دومره جدي نه دی چې تاسو دومره فکر کوئ. هماغه باندې موږ ډېر ډاډه وو اما وروسته بوګنوونکی خبر چې راغی موږ خپله هم ډېر زیات حیران شو او ډېر ودردېدلو چې موږ دا تمه هیڅ نه درلوده او دته مو انتظار باسه چې د دوی د ډاکټرانو په خبره باندې چې لس دقیقې وروسته یا شل دقیقې وروسته به موږ خپل همکار سباون کاکړ بیرته ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه قرداش صاحب. یو بله موضوع چې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم هغه دا ده چې دغه ډول پېښې چې لږ تر لږه په یوه ورځ لس خبر اعلان ته مرګ ژوبله رسېږي دوی وژل کېږي په ټوله کې د خبر اعلانو په کارونو باندې ستاسو په نظر باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي په افغانستان کې؟ البته
یک مسله قابل یادهانی هست او ای که اصلا نهادهای دفاع از حقوق رسانه ها در افغانستان به نام وجود داره. نهادی نیست که از رسانه ها از خبرنگار دفاع بکنه. این مسئله تا حدی روشن هست و این امسال امسالی که گذشت سال بسیار خطرناک سال بسیار ناخوشایندی برای خبرنگاران بود. شما شاهد هستین ما ده ها خبرنگار از دست دادیم در همین هفته که گذشت چندین خبرنگار ما از دست دادیم. اما گپ ای هست که ما چرا توجه نمی کنیم؟ علت اساسی در کجاست؟ علت اساسی به گردن کسایی است که از این نهادهایی که به نام دفاع از خبرنگاران است از این معاش میخورن و زرندودی میکنن در این مورد و اینها باید توجه بکنن از رسانه ها دفاع بکنن. امروز یک خبرنگار مسئولیت نداره. ای با تمام تلاش خود برای آگاهی دهی برای یک نشر خبر رسانه‌ای تلاش میکنه. دیروز یکی میگفت که نمی رفتن خوب بود. شما فکر کنین مردم ما اینقدر ناآگاه هست که میگن که نمی رفتن خوب بود خبرنگارا. وقتی خبرنگار نمیره و کی میرسانه این مسئله را؟ کی میرسانه؟ در این حادثه خود شما خبر دارین که بالکل خبرنگارها تارگت بود، خبرنگارها نشان گرفته شده بود و این هدف خبرنگارها بود. اما ما چی بگوییم؟ این یک بار نیست، دو بار نیست. نهادهای دفاع از خبرنگارها یکی دوتا هم نیست، چندین تا هستن. اونا در رقابت خود مشغول هستن. از حال خبرنگار کسی خبر نداره. ما وزارت اطلاعات فرهنگ داریم، ما مرکز رسانه ها داریم، ما ده ها ارگان، ده ها درگاه دیگه داریم. به هر کدومش که مراجعه میکنی خبرنگار پیش از اینا ارزشی نداره. این یک فاجعه است. این حادثه ای که شد یک فاجعه است. اما فکر میکنم این آخری هم نخواهد بود. اگر حال بدی به این شکل ادامه پیدا کنه یا آخری هم نخواد.
بسیار زیاد تشکر جناب قرداش صاحب از اینکه در برنامه با ما بودین، ممنونتان، سلامت باشین. در مورد محرم دورانی بیشتر از سعدیه زاهل مشنویم چون وقت کم داریم و ساعت اول برنامه ما، بعد خبرها را مشنویم و بعد از او بعد بخش دوم ما را برنامه را شروع بکنیم. میربانی کنین سعدیه جان، دیگه در مورد محرم دورانی چی میدانید؟
تشکر پارسا صاحب. زمانی که یک همکار جدید به یک دفتر میایه، زیادتر تمام همکارا علاقمند است، از بک‌گراند از او بفهمه، از تجربه کاری از او بفهمه، از تحصیلاتش بفهمه. ولی ما زیاد نخواستم که ازش پرسان کنم، چون گفتم این همکار ماست، فرصت زیاد هست که ما ازش راجع به زندگیش بپرسم، راجع به تحصیلاتش بپرسم. یک ذره وقت دادم، گفتم تا که سوال جواب دیگر همکار ازش خلاص و خسته نشه این دختر. گفتم که در جریان کار که با ما هستن ازش میپرسم. قسمه که در آغاز خدا به من معرفی کرد، قبلنام تجربه کاری در رسانه داشتک که در رادیو سلام وطندار کار میکرد و همچنان در تلویزیون شمشاد کار میکردک. و جای تاسف است که دیگر ایسه نازنین ما در بین خود نداریم و واقعا خیلی متاثر هستم. نمیتونم که درد خدا چیگونه بیان کنم و از خداوند متعال برای همه خانواده های شهدا صبر جمیل میخوایم.
بسیار زیاد تشکر سعدیه جان از که در برنامه ما بودین.
پرساس یوش میراوریدون که بم رواخلو د سعدیه جان نډیر زیات مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
تشکر.
درد ټولو تر رسیدلې ده، د ټولو ګډ غم ده اوریدون کې لرو. بلې سلام جوړ په خیر. سلام کزما غوري څوک خبرې کوي؟ لکوم زه توخی
د زابل
څخه
مشهجو
کول سوال استفسار پته مې توخی سره مېرباني تاسو همیشه
زمي او بدون کوم توخی سره کومه غوړې مېرباني وکي. بلې نو ټول کوم مخ کې او ستاسو ملګریو چې شي دان څه وی دي هغه ته دعا کوم از دې نه چې تر دوه ستای کې او وشته هم اسمو د ازادي رادیو دایمي همکاران یو او ستاسو لغونه هر یو مستدفه تر وغردي. نو موږ یو ډېر ستر ځای را پرون را تېر شو شو، موږ ډېر خوشني څرګندوو. الله دې د دې روح شاد لري. نو خبرنګاران رښتیا هم زموږ د کاره دوی خدمت کوي. دا د ملت سترګې دي، د ملت غوږونه دي. دوی خپله هڅو وهان ټول پر کار اچولی اوس زموږ د پاره خبرونه چمتو کی. خو بدبختانه دا د ظالمانو له لاسه لکه دا یا نور داسې مخربین چې خبرنګاران یې په نښو کړو، نو دا ډېر د غندلو وړ ده. نو خدای پاک دې زموږ په وطن کې امن، خدای دې د دغو مرګو څخه خلاص کړي. که نن دوی شهیدان شوي دي، مړه دي، سبا موږ هم ورپسېږو. سبا به دا زموږ غوږونه وي، موږ به نه یو، تاسې به نه یاست. خدای پاک دې زموږ په وطن کې آرام آرامي راولي، کراري راولي. خو زموږ یوه ګیله له حکومت څخه دا ده چې دوی د خلکو په ساتنه کې راغلي دي. سره د امریکایانو دوی زموږ سره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده. خو بدبختانه چې کال په کال دلته نه امنیتي جوړېږي. هېڅوک په خپل کور کې، هېڅوک په خپل سړک کې خوندي نه ده. تر څو به دا حالات وي، تر څو به موږ دا مرګونه وزغمو، تر څو به موږ دا ځوانان له لاسه ورکوو. هره ورځ
ډیر زیات کور ودان توخی صاحب ژوندۍ اوسئ بل اوریدونکو ملرو بلې سلام جوړ په خیر
بلې السلام علیکم
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام سوګ لکو مزایا
جوړ ما آواز اوره
مهرباني
هاشم خبر کوم دا بارته
مهرباني هاشم صاحب
نو دا پرونی پیخه کې موږ ډیر ولا خوشینه یو ڈاکٹران دا جڑی نشتا دے سی اللہ کی جڑی دا لکھے دا تو آخر پوچھتا
تشکر از دوست ما که تماس گرفتن. البته آنچه را که تلاش صحبت کردن سباون کاکر زمانی که حمله صورت گرفت حمله دوم خودش با همکارای ما در دفتر در جریان در حالت صحبت کردن بود که انفجار می شود و جریان خودش میگه که ما زخمی شدم موتر بفرستین برام و بعد از او ای به شفخانه انتقال پیدا میکنه. ما که امروز به مراسم خاکسپاریش رفته بودیم شبم به خانه ایشان رفته بودیم خواستارش قصه کرد که سباون زمانی که به شفخانه میرسه خودش با تلفن خود برای خواستار خود زنگ میزنه میگه من به شفخانه هستم زنده هستم و با امرای خانم خود صحبت میکنه. خوب بود وضعیتش تا ساعتهای 10 بجه خوب بود. چندین چره یا گلوله به بدنش اصابت کرده بود، پایش یک قسمت شکسته بود، اما ساعتهای بعد از 10 بجه بود فکر کنم یا نزدیکای 10 بود که در عملیات خانه به کما میره. بعد از او خون برش ضرورت میشه که بر ساعت بعد از 3 بر شما بگونی این چی بیشتر صحبت خواهد کردیم. اینی درباره غفلت دکترها گفتنی تا هنوز مشخص نیست که غفلت صورت گرفته یا نگرفته. همکارای دیگه ما همکار تکنیکی ما اشاره میکنه میگه تماس های دیگه شنونده ها را داره میره بانی کنیم.
بله سلام جور بخیر تاسی زمان گوری فکر کوم د دې اړیکم پرېښو مخ کې پرسه سه قرداش سه یو خبره وکړه د خبرې اعلانو د خوندیتوب د ټولونو پاړه ویل چې دا برختيام لمړی په خانه د لدین وړاندې سور د مخ کې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغان د نامعلوم وسلوالو په یو حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او وژل شو. تیر ورځ د کابل سره هم حاله په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه پم دغه سیو برید کی وجل شون واقع د لومړی او روسي پیخ نه و او نبوي يم دغه سی حالات د دې وطن هم دغه سی دی او منګو تاسو به دغه سی پیخ سره لا هم مخامخ کی
ویرم. باید بگویم که در حمله دیروز تنها رادیو آزادی قربانی نداده، حدودا 9 نفر از خبرنگاران افغان در این رویداد کشته شدن به شهادت رسیدن که 3 نفرشون بیشترین قربانی را رادیو آزادی داده و کسای دیگه که در رسانه‌های دیگه بودن اونا هم دوستای نزدیک ما بودن که خیلی شهادتشان ما را متاثر ساخت. همچنان شما دیگه از خبرنگارا فعلا زخمی هستن که یکی از خبرنگاران به نام احمد شاه عظیمی تا شام گذشته تا ساعت‌های 9 بجه یا 8 بجه در حالت کما بود که ساعت 11 بجه ما خبر خوش دریافت کردم از یک از خبرنگارا به نام جاوید کارگر. بر ما تماس گرفتن که وضعیتش خوب است. امروز یک ویدیو را به فیسبوک دیدم که صحبت میکنه. به خاطر از اینکه به شفخانه مردم اجازه نمیتن به ایمرجنسی او صحبت کردم، کاراش گفته که من خوب هستم، منتظر نباشین. این یک پیام امید بخش را دادن.
لکه څنګه چې تاسو ویل په د تیری ورځی په دغه خونړی حمله کې د یک تلویزیون دوه تنه خبر اعلان چې وی کیمرامن یو خبر یالو د تلو ټلویزیون یو خبر یال د مشل ټلویزیون دوه کارمندان او همدارس د ای اف پی اجانس د افغانستان د برخي اکاس دوی پکې شهیدان شول. نو پرسا سه فکر کوم چې وختم زموږ د لومړی برخي پای ته رسیدو کې
وخت فکر کنم مونده یک دقیقه دیگه اگر در اجریان یک تماس را از شنونده ها بگیریم. بعد بله سلام علیکم. بله سلام بر شما.
سلام علیکم.
علیکم سلام، فکر کنم دکتر صاحب توکلی از دایکندی تماس گرفتین، درست؟
بله جناب آقای پارسا، آفرین به ذکاوت شما، صدا میشنسین. سلام خدمت همکارای شما دارم، خواستم عرض تسلیت داشته باشم خدمت شما و همچنین برای خانواده های
شهدایی که دکتر صاحب با معذرت ما 20 ثانیه داریم، اگر در 20 ثانیه خلاصه بکنین، بعد از 36 دقیقه دوباره اگر با ما بپیوندین، چون خبرای ساعت 3 نشر میشه، معذرت ما را اگر بپذیرین. تماس آقای دکتر توکلی را حتما بعد از ساعت 3 بی‌صبرانه منتظر تماسشان خواهیم بود، امیدوار هستیم تماس بگیرن. ساعت